سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجو شي تاسو آزادې رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته وایم زو خبرونه ته د هند سوداګری وزارت تازه شمیرې خی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له افغانستان سره د دغې وخت په سوداګری راکړه ورکړه کې لوی پتنونه راغلي دي. د هند سوداګری وزارت له تازه شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. هندین اکسپرس ورسپانې د هند سوداګری وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 موسم رښتیا مالی کال کې له افغانستان څخه د هند واردات 602.9 میلیونه ډالر ته رسیدلي چې یو نوی ریکارډ ګڼل خو هند ته د افغانستان صادرات په مړ کم شوي او په تیرو شپاړسو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلي دي. په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي. د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبه په ورځ ویل چې د دې ایالت حکومت به دوه پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا د پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کی چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. د پرمختګ په دسیل کې کیږي چې په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې او سلام باطل د دې بریدونو پراپر هغو نه قانوني ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو پیدا په افغانستان کې فعالیت خو د افغان طالبان حکومت دا اضافي پکلکه رد کړی دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیلو ته رسیدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته روان شوی پرون ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدیون سار هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبه په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نور جګپوړو چارواکو سره وویني. د ریوټرز راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي سورز وړاندې ویلي وو چې مارک روبیو به د دې سفر په ترڅ کې د حماس د بریدونو د پایلو همدارس د غزې د راتلونکي په اړه د ډونالد ټرمپ د وړاندیز په تړاو خبري وکړي. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنې غونې لامل لږ تر لږه 45 کسان مړ شوي دي. د ډیوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوی کسانو له ډلې لاس خزې او درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په دې پیښه کې جوړه اندېښنه ښودلې او د وژل شوی کسانو د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. راپور وايي چې مسافر د لیډګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راټول شوی چې د محاکم میله په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پریاګراج ښار ته ولاړ شي. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو سر لسکاله نلک هغه مهال مړو 15 تنه نور ټاپیان شول چې یو کس پر خلکو د چاړې گزارونه وکړه. د پولیس پوینه مشکوک کس چې د ریویش کلندې د فلیاخ په خار کې نیولای دی. د پولیس پوینه هغه د سوریه ته پله چې په اوتریش کې قانوني استوګنه لري. د پیښه ټول قربانیان نارینه خودل شوی او لشو چې دوه کسان سخت ټاپیان شوی او درې نور ټپونه برسېړندې. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پات شي وستي. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلن غوښتنه.
جرمونو خپل دي او جنايي جرمونه کړي اخلاقي جرمونه کړي باید د جرمني له هواد وشړل شي موږ دغه پریکړه ملاتړ.
افغانستان کې د بيوزلي کچې پراخېدل.
وزیت خدای زکر وزیت خراب دیم خروشانی ما سر روز و کلر دیم اون کلر شلو پی کلر دیشو بیشی
دزدکرو پا برخه که در نریوال پر هر سو در افغان انجونو دملا ترغک
نریوال طولانی لوگدی مده رحیست در افغان انجونو دزدکرو ملا تر کرده دی
خبروانی کرتنو را پرونه هم لرو.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگه
په جرمني کې میشته شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولۍ له اعلامیې په هر کلی سره وایي چې مجرمین سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلانو شي. یو شمیر دوی د جرمني لمړي وزیر ته په ویلي کې سرخلاص لیک کې ورستي جرمي پیښ غندلي او جنایت بلل خو د جرمني له حکومت او خلکو یې مغوښتي چې ټول افغانان ته په وسترګه ونه کتل شي. دوزیا د کرام لایکرام پرپورک
ورسته له هغه چې د تیرې اونۍ د پنځمې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو مونشن کې د افغانستان قونسلګری او په یو ګډ اعلان کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتواله خوده لري. په جرمني کې میشه شمیر افغانانو په دیاړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولۍ له اعلان په هر کلی سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمنی کې یو شمیر افغانان چې په جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي اخلاقي جرمونه کړي باید د جرمنی له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړې ملاتړ کوو ځکه موږ له ډیرو کلونو 15-20 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډیر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمنی کې راغی ته صدمه راسي نو باید دغه یو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي راډیو ته ویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي کوم غلا کوي کوم خلک وژني دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي ترکان دي سومالیا دي اوتریش دي دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې والا چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیګلی سرخلاصي لیک کې هم وروستي جرمي پیخي غندلي او جنایت بلل. خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یو سترګونه قتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او منشن کې د افغانستان کنسلګریګانو په یو ګډ اعلامیه کې د جرمني په منشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 وژل شول غندلي او ویلي دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قنسلګری ور وسپارل شي دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. د یادونې ده چې د پنجشنبې په ورځ یعنې د فبروري په 14 د جرمني په منشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یو لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یوه ښځه او 2 کلن لوري د سختو ټاپونو لامل پر وختون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ بریت پاغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوی وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا بریت په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا بریت د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوې چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 کسان یې ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمعې په ورځ ویل چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرم افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړي خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلي میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
پر همدې موضوع مې جرمني کې لمیشت خبریال او د چارل شنون کې ښاغلي خوشاله سفي څخه وپوښتل چې جرمني کې وروستي پیښې څومره د جرمنیانو غصې راپارولې دي.
څنګه چې تاسو یادونه وکړم متاسفانه دغه تیرو څو میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په منشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دي راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمالو ترسره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطي ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و اوس درغلی د 22% یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځانګړي توګه د افغان کډوالو ډار هم دا دی چې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمانی واد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي ګرچې آلمانان ډیر ښه خلک دي. آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي. آلمانان ډیر آرامه خلک دي. اولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی
بلی.
دی
اوس آصفی صاحب کتسم تاسو ویلی چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره باید وشي، یو میشت په بل هیواد کې او پردي کس سره باید وشي. دلته بې خی د افغانانو دغه وروستۍ د پیښو ترسره کول انګیزه څه ده؟ څه د دې لامل شوی دی چې په دغه وروستۍ کې په جرمني کې یو شمېر افغانان دې پورته شي، دغه ډول پیښې دې ترسره کړي چې هغه بالاخره جرمني حکومت دې تاړ کړي چې افغانان سره هغه ډول سلوک وشي چې نه باید وشي؟
دا واقعا یوه سخته پوښتنه ده او اړینه پوښتنه همدا ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري. یو لوی عامل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یو ډله حکومت شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري او زیات یو تعداد کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرنۍ وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پایل کړي یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کی او داسې مالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي، کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوي دي یا شاید سمه رسیدګي ورته ونه شي. هغوی هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بل مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو.
بله بله، اما بل طرف ته بیا دا مویل کیږي چې ګواکې هلته افغانان نه منل کیږي، د هغوی اسناد رد کیږي، دا بیا هغه سوي چې په دغو افغانان باندې ذهني فشار راځي، هغوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاسه چوي. دغه مسله تم حقیقت کېدلی شي چې په جرمني کې افغانانو ته د هغوی اسناد نه ورکول کیږي، قبول کیږي نه، اته کاله نه کاله دی وخت تیر کړی ول دوی بیا ماستان نه ورکول کی او بل اخره دا د دې عمل کی چې په جرمني کې دوی دغه پیښو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمني د دغه اداري سیستم وخت نیسي. جرمني کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذ پراني زیاته ده، د ځمنه ما ولی وخت نیسي، هر شی وخت نیسي. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا سلوي ګزر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بون فربوت یا دولډونګ چې ورته وایي چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هیواد کې، اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري. او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسیږي، یعنی د 15,000 زیات افغانان دلته په سولیز فضا کې په 13 سیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. اما دا طبیعي ده احمد صاحب چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ، دغه هیواد خلک وژنې، په خلکو باندې عملی کوي، غلا کوي، جرم کوي او نورو جنایي جرمونه ترسره کوي، نورو کارونه تلاشا چوي. نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني، دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو پوراندې دریږي چې مونږ څه کوو او تاسو څه کوئ. اوس دغه دی وزنه یغی زمداد چې پرون یو چارټر، دوه چارټر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزه ورکول شوی وي، او دغه سپیخ یو غیزی هم دا و چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل. او اوس په دې باندې کار روان دی، کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ، هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو تر سره شي مستقیم افغانستان ته، او په زرګون افغانان د دوه څخه د آلمان څخه وېستل شي. دا بل منفي غیز دی داسې کړنو، او معنا هم دا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه، یا زما مثلا قبلیدو دا پروسه ډیر وخت نیسی او بیا زر اعظم په نور باندې عملی کوم، بیگونه خلک وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم، زه خو ملامت نه یم، ځکه ما کار دلته نکیږي. دا خو نشي کولای چې دوه کارونه ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته. ولی زما د شخصي نظر درې کاله کې زبدي آلمان کې اوسېګم، یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدل، دوبره چې د افغانانو ته پکستر کتل کېدل، نور ماجرین ته سات او تاثیر نوی دوبره امکانات چې دلته ماجرین ته دی په آلمان کې، هغه امکانات نه په امریکا کې شته، نه په استرالیا کې شته، نه په کاناډا کې شته، او نه په بل هیواد کې. وجه هم دا ده احمد زئی صاحب چې په زرګونه دی ورځ په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سولایي ژوند پیل کړي، ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات.
خبر له جرمني کې میشته چارشنو کې خاغلي خوشاله سفیو چې موږ سره مرکه کړې و.
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی رادیو چلیر ویشتاتا.
افغانستان سره د نړیوال مرستو پر راکمېدو په دغه باد کې بې وزلي نور هم پراخه شوې ده. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهېږي چې خپل اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومت باید د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی دغه شان وایي اړینه ده چې په داشن وضعیت کې شتمن خلک هم د بې وزلو لاسنیوی وکړي. جزئیات د دې سپکمې پر راپور کې.
خپل دی غریبی کور راخی
دا غریبانه دا ترپان ور پاره چوره بوښلو دا غریب پرشم نشته ها دا غره
خوین از مکه نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگ وخت لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندی پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد خار اوسیدونکو دیویت کسیز کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي چې ماښام خپلو بچو خویندو ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدای نه کړه وضعیت خراب دی خوشانی نو سار روز کبر دی وای کړه شلو پی کړه دې شو به شي کورنۍ کورنۍ غټه دا هم بس نه کوي کړه دا پسې د بیل زازی کړه راځي پلار می مانده دی دام بس نه نه کوي.
سپینګیره پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وټړي او کپام ساګرځي دوه ته هم نګدې دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي.
سمای جو زما پزوس او کټ بیا اول کټ وضعیت ډیر خراب دی او چې دې کې کرات لولا سم چې څه لولا سم دا زه په خپل اړه کله نه دی وا وضعیت خراب دی چې حکم
دی او یا خلن احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي. یو خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مده سی یو چې یو نیم سلام روپۍ پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نه شو ورکول اوسو کو نه چاري دا مزه اصل په جوړی شلو لري کا کرات کوم لري کور پات کی یو کا کور تکم لري کرا پات کی
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېر کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او گریوان دي. د اسلامي علومو یو شمیر پوهان لدی ډلې د پونتون پوخانی استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي
او وکله چې یو داسې حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزې لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پر وخت نور بنسټي کار باید دی، عدالت باید دی، د صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي که هغه سره سره د صورتونو څخه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، د هغوی نه لاسنیوی وکړي، خپل هغوی ته هغه ته حتی یو مسلمان شي چې ته خپل همسایه یعنی په گاوند دی هغه وګي او دا او دا او دا مړی نو ته هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا اسلام دا نه مني. خو بیا هم کټولنه کې بیا هم فقر پد کېږي، خلک بي وزل شته، هغه د پاره بیا زکات صدقات او بیا دا دی بڑا او خلکو مسولیت جوړيږي، فریضه واجبہ جوړيږي.
ټولنیز فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما لخپلو هیوادوالو څخه له هغه هیوادوالو څخه چې هغه شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغه کارخونه لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغه د دې بیوزلو سره مرسته وکړي، د دې بیوزلو لاسنیوي وکړي. همدارنګ په هیواد کې د نننه د ځوانانو لپاره کاری زمینی مسایده کړي ترڅو ځوانانو وکولای شي کار وکړي، همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زر کړې ورکړې لري، هغه هم د بیوزلو لسنیوای وکړي، لدی بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرستوی هم نور مرستوی وای کړی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسېدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 ملي او نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي وو چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو جګپوړی پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه هیواد کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي، سو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. تفصیل عصمت سروان اوروي.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د استاسو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دونور امریکایي چارواکو له قوله خبر کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او روټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیا او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړی استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیاتې کړه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دا سوله به دوامداره وي. کله چې ترې وپوښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میز ته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میز ته کښېنئ دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیښه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وی پانه کې لیکلی چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام وو او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوه اړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. روټرز خبري آژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدی یا ایجوکیشن کانټ میټ په نوم صندوق یو ځل بیا د افغان نجونو د غږ پروتوکول پر اړتیا ټینګار کړی چې له زده کړو محرومې شوې دي. دې صندوق نن د افغان نجونو غږ کشتک له سره خپور کړی او له افغان نجونو د خپل دوامدار ملاتړ ژمنې تازه کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې د دې ټول ډول کمپاینونو دوام اخیستنګ بولي، خو د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورآخوا د زده کړې پر وړاندې د مدیتونو د لری کول لپاره عملی اقدامات وکړي. نور حال د دې سپکمې پر راپور کې
د افغان جنود د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غږو چتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا له افغان جنود خپل ملاتړ څرګند کړای. د صندوق د یکشن بی په ورځ د فبروري په 14مه د افغان جنو غک کمپاین هاشټګ بیا خبر کړای او ویلی دی چې دا کمپاین د هغو جنو غک پورته کوي چې د زده کړو له حق محرومي شوې دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو انجنو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو انجنو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی پکې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.4 میلیونه کسانو په آنلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارده کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1240 ورځې اوښتي دي. لزده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی له ډلې مرسله او مریم چې نغواړي د موضوع د حساسیت له امله یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دې ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو نجونو لپاره. که د اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو انجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
قسم از نهادهای دیگه زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې داده چې د افغان جنو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هیڅ کله چوپ پاتې نشي او د ملاتړ کمپاینونه ویلامي خپرې کړي.
ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان ادامه دهند.
خود زده کړو د برخي ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملی اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نسی کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنې چې که یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړي د غږ څخه په نړیواله سطحه باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي. هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو باندې ګرځي، هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع سي. که داسې ونه سي، زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه یو اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، په کې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زمون پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیدي. خو دری خبری مجله زموږ همکار خغلی جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، سره مې شیخ خیر اخلي خبرونه.